د ازادي راډیو درنو اوریدونکو پروګرام ته په خیر راغلاست. نن د جمعې ورځ د سرطان څوارلسم د 1390 مریض هجري کال نن د 2019 میلادي کال د جولای له 15 نیټې سره برابر ده. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د سولې په اړه له روانو هلو ځلو تاسو معلومات ورکوو. رپورټونه وایي چې ټاکل شوې ده د پاکستان صدر اعظم عمران خان د وسلوالو طالبانو له یو شمېر سیاسي مشرانو سره وګوري او د افغانستان پر سوله خبرې ورسره وکړي. نور رپورټونه به وروسته درته معرفي کړم. د دې ساعت د ازادي راډیو مهم خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
سلام. په پیل کې د خبرونو د سر ټکی. د فاریاب ولایت د خواجه سب سپوش ولسوالۍ په گنج بازار کې د هوان د دوو مرمیو د لګېدو پیښې درنه مرګ ژوبله اړولې. ولسمشر اشرف غنی د زابل سیمه ییزو چارواکو ته ویلي دي چې د دې ولایت امنیتي پلان چمتو کړي او د سودان واکمن پوځي جنرالان د مخالفو معترضانو له مشرانو سره موافقې ته رسېدلي. بشپړ خبرونه. د فاریاب ولایت د خواجه سب سپوش ولسوالۍ په گنج بازار کې د هوان د دوو مرمیو د راپریوتو په پیښه کې نه کسان مړه شوي او له دیرشو زیات نور ټپیان دي. د فاریاب د امنیت قمندانۍ ویان عبدالکریم یورش ازادۍ راډیو ته ویل چې دا هوانونه طالبانو ویشتلي.
دو مرمی آوان در داخل گنج بازار یا مال بازار اصابت کرد. نخست چهار تن از هموطنان ما که تمام افراد ملکی بود شهید شد. چند لحظه پیشتر برای ما خبر رسید که پنج تن دیگر هم از مجروحین شهید شد، جان باختند در شفاخانه. به جمله 9 تن شهید شد و 31 الی 32 نفر دیگر مجروح شد.
د چارواکو له قوله په تازه راپورونو کې د وژل شویو کسانو شمیر 14 تنه او د ټپیانو شمیر 6 ښودل شوی. ولسمشر اشرف غنی د زابل سیمه ییزو چارواکو ته ویلي دي چې د دې ولایت امنیتي پلان چمتو کړي. جمهوري ریاست په یو خبر پڼه کې وایي چې ولسمشر نن سهار زابل ولایت ته رسیدو وروسته له والي او امنیتي چارواکو سره په غونډو کې عمومي امنیتي وضعیت وڅېړه او د چارواکو لخوا د امنیتي راپور تر اورېدو وروسته یې سپارښتنه وکړه چې د امنیت مسؤلې ادارې د خپل امنیتي پلان چمتو کړي. افغان ولسمشر د چهارشنبې په ورځ د یو دوه ورځني سفر لپاره کندهار ته تللی و او هلته یې هم یو شمیر پروژې پرانیستې او د خلکو له استازو سره یې وکتل. ښاغلي غنی نن سهار د زابل ولایت مرکز ته ورسېده. د عامه محافظت د ځواکونو نه سرتیری تیره شپه د هرات ولایت په پښتون زرغون ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې وژل شوي. دا خبر دو امنیتي چارواکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې تایید کړ. دې چارواکو چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نمونه افشا شي وویل، په دې حمله کې د عامه محافظت د ځواکونو 15 نور سرتیری اسیران شوي او یو بل ټپي دی. له دې مخکې د هرات امنیت قمندان جنرال امین الله امرخیل د هرات ولایت په پښتون زرغون اوبه او کرخ ولسوالیو کې د ناامنیو پر پیښو اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو په دې ولسوالیو کې پاکستاني جنګیالي د طالبانو په لیکو کې جګړه کوي. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د سودان واکمن پوځي جنرالان په دې هیواد کې د روان سیاسي کړکیچ د پایته رسولو لپاره د اعتراض کوونکو له مشرانو سره موافقې ته رسېدلي دي. د افریقایي ټولنې لخوا معزف منځګړي محمد حسن لبات په یوه خبري غونډه کې وویل چې دواړو خواوو د پنجشنبې په ورځ د دریو کلونو یا له هغه د لږې زیاتې مودې لپاره د پوځي او ملکي مشرانو ترمنځ په نوبتي ډول د خپلواکې شورا پر جوړولو موافقه وکړه. دا موافقه په پلازمینه خرطوم کې له دوه ورځنیو خبرو وروسته شوې ده. په مې میاشت کې د دې ټکي پر سر چې آیا د دې شورا مشري به ملکیان کوي که پوځیان، د اختلاف له کبله خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. د سودان واکمنه انتقالي پوځي شورا او د معترضانو مشران پر دې هم سلا شوي چې د متخصصو شخصیتونو په ګډون یو خپلواک حکومت جوړ او په تیرو څو اونیو کې د تشدد د پیښو په اړه چې په نتیجه کې لسګونه اعتراض کوونکي د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل شول په خپلواک ډول تحقیقات وکړي. د جرمنی د شتوتګارت ښار یوې سیمه ییزې محکمې یوه جرمنی میرمن په اسلامي دولت ډله یا داعش کې د غړیتوب په تور په 15 کاله حبس محکومه کړې ده. د محکمې دا پریکړه نن وروسته له هغه اعلان شوه چې دا ښځه په یوه بهرنۍ تروریستي ډله کې په غړیتوب مجرمه وپیژندل شوه. د شتوتګارت د محکمې ته وویل شول چې د ښځې چې نوم یې د قوانینو له مخې یوازې سابینا اولریک اس ښودل شوی دی، د 2014 او 2018 کلونو ترمنځ په سوریه کې ژوند کړی. څارنوالانو ویلي دي چې د میرمنې سوریې ته له رسېدو وروسته د داعش ډلې له یو غړي سره واده وکړ او د دې ډلې د وسلوالو لخوا په یوه ولجه شوي کور کې ژوند کاوه او هلته یې د وسلو د کارولو روزنه ترلاسه کړه. او وروستی خبر د اروپایي هیوادونو چارواکي هڅه کوي چې په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب لیوالو د لویدیز بالکان شپږو هیوادونو ته ډاډ ورکړي چې دا ټولنه لا هم د دوی د هیلو ته په مثبت نظر ګوري. د اروپایي ټولنې په چارو کې د جرمني د دولت وزیر میکایل روت پرون د جولای په 14 وویل برلین په اروپایي ټولنه کې د سیمې د دې هیوادونو د ګډون ملاتړ کوي. هغه زیاته کړه، زموږ لپاره د لویدیز بالکان هیوادونه د اروپایي ټولنې د انګړ شا نه بلکې مخه ده. ښاغلی روت د پولند په پوزنان ښار کې د لویدیز بالکان سرمشري زی ته د وینا پر مهال دا څرګندونې وکړې.
سات د مازیګر څلور بجې او شپږ دقیقې سوې ده. خبرونه مو تر پنځو بجو ده او دا خبری خبرونه ده. په دې خبرونه کې تاسو ته رپورټونه لرو. د ازادي رادیو اوریدونکو په دې خبرونه کې تاسو ته په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هلو ځلو رپورټ لرو. ټاکل شوی ده د رپورټونو په اساس چې د پاکستان صدر اعظم د وسلوالو طالبانو له یو شمېر سیاسي رهبرانو سره وګوري او د افغانستان پر سولې خبرې ورسره وکړي. دا په افغانستان کې له سولې سره څومره کومک وکړي په دې اړه موږ رپورټ لرو. په اورزګان کې به واوري چې خلک وایي چې هلته باید پوځي عملیات وسي ځکه د دوی ورځ په ورځ ژوند له ډیرو ستونزو سره مخامخ کیږي. د ازادي راډیو خبریال ته یو شمېر اورزګانیانو ویلي چې دوی د دوی په سیمو کې دومره ممنوعیتونه زیات دي چې دوی د خوراک لپاره څه نه لري، لارې بندې دي او خلک مجبور دي چې واښه وخوري. له خوسته به په یو رپورټ کې واوري
ډېرې مځکې موږ نصیلبوی یې وړي ټول خوسته به په موږ اسفرادو هغه اوبه چې روشې ډېره کمه به خروغ وله موږ بندونه ټول خروب کړي.
په دې ولسوالۍ کې یو شمېر سیمې د علي شیرخوړ له یو بل بیلې کړي او په باران
په دې خبرونه کې د ازادي راډیو او د یونیسف د ادارې ګډ پروګرام درته خبرو چې د کوچنیانو پر حقونو باندې بحث کوي او د ګوړی اچار پروګرام هم درته لرو. اور دونکو تاسو خبر یاست چې ټاکل شوی ده د یک شنبه او دو شنبه په ورځو به په دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه ځانګړي خبري وسی. دا خبري ځانګړي د دې لپاره دی چې په دې کې به د وسلوالو طالبانو یو شمېر سیاسي استازي او له افغانستانه یو پلاوی چې د رپورټونو پر اساس په هغه کې د مدني ټولنې استازي، د افغانستان د سولې د عالي شورا استازي او پیژندل شوي سیاسي کسان شامل دي سره ګوري به او په خپلو کې به خبري کوي. دا خبرې د جرمنی د حکومت په ملاتړ او د قطر د حکومت په ملاتړ کیږي او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلزاد ویلي چې د هیلمندې چې د یک شنبه او دو شنبه په ورځو بعد افغانستان پر سولې جدي خبري وشي او د افغانستان د سولې پروسې سره به مرسته وکړي. په همدې حال کې د امریکا ژغ د جنوبی آسیا برخې یو راپور خپور کړی او خبرې ورکړی دی چې ټاکل سوی د پاکستان صدر اعظم عمران خان په نږدې ورځو کې د وسلوالو طالبانو له سیاسي استازو سره وګوري. د امریکا ژغ په حواله په کابل کې د حکومت یوې معتبرې سرچینې دا خبر تایید کړی او ویلي دي چې د طالبانو له سیاسي استازو سره د عمران خان د کتنې پاړه د کابل په کابل کې له چارواکو سره معلومات شریک سوي دي او په هماهنګي کې به دا کتنه ترسره سي. د افغانستان حکومت تر اوسه رسمن په دې اړه مطبوعات څه نه دي ویلي. د ازادي راډیو خبریاله ناجیه ساپی به په دې ارتباط نور جزئیات وړاندې کړي.
په داسې حال کې چې په قطر کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره هلې ځلې روانې دي، ټاکل شوی چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان له یو شمېر طالب استازو سره وګوري. د افغانستان د سولې عالي شورا هم دغه کتنه د سولې لپاره مثبت ګام یادوي. د سولې د عالي شورا مرستیال عز الله دین محمد د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
عمران خان د طالبانو سره کېني نو طبعا تاسو پوهیږئ چې طالبان زیاته برخه په پاکستان کې دي او کورونه یې هملته دي او طالبان هم هلته دي او د هغه ځاینه فعالیت کوي. نو که عمران خان طالبان تشویق شي د خبرو دپاره یا د افغانانو سره د ناستې دپاره او د یو فیصلې رسېدو دپاره، نو دا اقدام ښه اقدام دی.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان دولتي راډیو د صدر اعظم عمران خان د یو سلاکار نئیم الحق له خولې ویلي چې ټاکل شوی عمران خان به په روانه میلادي میاشت کې د طالبانو له یو شمېر استازیو سره وګوري. په سیاسي چارو کې د صدر اعظم عمران خان سلاکار نئیم الحق ویلي چې عمران خان طالبانو سره د کتنه افغان حکومت سره د سلا مشورو وروسته کوي او ټاکل شوی چې پاکستان حکومت به افغان حکومت سره د دې کتنې جزئیات شریک کړي. وسله والو طالبانو له عمران خان سره د دې کتنې په اړه غبرګون نه دی ښودلی. دا کتنه په داسې حال کې کیږي چې تر دې مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پاکستان ته په سفر کې د سولې په تړاو له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړي، خو یو شمېر افغان کارپوهان وایي هغه مخالفتونه چې سعودي عربستان او قطر له طالبانو سره لري، سعودي غواړي چې د دوحه پر ضد نوې ډله په پاکستان کې جوړه او عمران خان ورسره وګوري. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سعیدی چې د پاکستان او سیمې حالات له نږدې ساري وایي سعودي غواړي په دې کار سره طالبان په دوو ډلو وویشي.
واقعیت دا ده چې هغه ډلو ته پلي چې عمران خان ورسره ګوري هغه طالبان چې په قطر کې دي هغه نه دي. هغه مخالفتونه چې د دوحه او سعودي په منځ کې دي، سعودي غواړي چې د دوحه په ضد کې بل ډله په پاکستان کې جوړ کړي. یعنی طالبان دوه شخص دي، یو مرکز په پاکستان کې وي یو په قطر کې وي. دا ده یو لوبه ده، اما نتایج صلح ته تمام سي. دا نتایج نه
تب داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د افغان سولې لپاره دا ځل د جرمني او قطر په کوربتوب راتلونکي یک شنبه په دوحه کې غونډه پیل شي. تر دې مخکې مسکو د دا ډول دو غونډو کوربه و چې پکې د افغانستان یو شمېر پیژندل شویو سیاسي سیرو تر څنګ د طالبانو د قطر د دفتر یو شمېر غړیو هم پکې ګډون کړی و. طالبانو هم له خپل لوري په دې غونډه کې د ګډون لپاره تیاری ښودلی. دغه غونډه د یک شنبې په ورځ داسې مهال پیلېږي چې په دوحه کې د امریکایي پلاوي او طالبانو د استادیو ترمنځ خبرې چې پرونی شپږمه ورځ وه بې نتیجې پای ته ورسېدې او ټاکل شوی چې د شنبې په ورځ له سره پیل شي. دا خبره د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وکړه. هغه ویلي چې د سولې د یوې موافقې لپاره کار په سلو کې اتیا بشپړ شوی، خو ځینې مسایل زیات بحث ته اړتیا لري.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسی دا ازادی رادیو خبرونی اوری. دا فرانسې ګمرکی چارواکو په 2018 میلادي کال کې یو شمیر تاریخي اثار چې له پاکستانه قاچاق کېدل ونیول. دغه اثار وروسته فرانسوي تاریخ څېړونکو وویل چې د پاکستان په بلوچستان ایالت پورې تعلق لري. په دې کې د برونزو د عصر اثار شامل و چې حتی تر 15,000 کاله زیاته سابقه لري. د فرانسې حکومت د تېرې سه شنبې په ورځ دغه خزانه د پاکستان حکومت ته بیرته وسپارله. په دې کې مختلف تاریخي اثار شامل وو. په پاریس کې د پاکستان د سفارت شارج دافیر محمد امجد عزیز قاضي وویل چې د دوی لپاره دا د احساساتو څخه یوه ډکه شیبه و، ځکه د پاکستان د تاریخ یوه برخه بیرته پاکستان ته وسپارل سوه او خپل هیواد ته ستنه سوه. د ازادي راډیو پر انګلیسي برخه په دې اړه یوه ویډیو خپره سوې، یو ویډیویي رپورټ دی د فرانس پرس اژانس او د رویټرز خبري اژانس ګډ ویډیویي رپورټ دی. نو که تاسې علاقه ورسره لري غواړئ چې پوسی چې دا څه رقم تاریخي آثار و، د ازادي راډیو د انګلیسي برخې وبپاڼې ته ورسئ. د ازادي راډیو د انګلیسي برخه وبپاڼې ادرس دی rfrl.org rfrl.org. دلته دغه رپورټ تاسې کتلای سئ او بیا یې حتی کولای سئ چې خپل نور دوستانو او عزیزانو سره شریک کړئ. دا تاریخي آثار چې ما وکتل ډیر په افغانستان کې د تاریخي آثارو ته ورته دي، منګي دي، کوزي دي، نو تاسې ته به هم ډیر په زړه پورې وي. اوس به ورس ورزګان ته پورزګان کې خلک وایي چې باید حکومت هلته پوځي عملیات وکړي. دوی وایي چې د ځینې ولسوالیو لارې د ډېرې مودې راهیسې بندې دي او په ځینې سیمو کې حتی خلک دومره مجبور دي چې د خوراکي موادو د نشتوالي له امله واښه خوري. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت په دې اړه له ورزګانه رپورټ لري.
د ترینکوټ شار څخه د ورزګان چنارتو ولسوالۍ ته غزیدلې لار کڅه هم وسلوالو طالبانو د دولتي کسانو پر مخ لتیر درنی مکلون رئیسی تړلې. خو د دغه ولسوالۍ وسیدونکو وایي چې وسلوالو طالبانو د غلار لتیر درې ورځې رئیسی د ملکی خلکو پر مخ هم تړلې ده. د یادی ولسوالۍ یو شمیر کسان چې اوس په ترینکوټ شار کې بند پاتې دي ازادي راډیو ته ویل چې وسلوال طالبانو و یادی ولسوالۍ ته د خلکو ترڅنګ د خوراکي او غیر خوراکي توکو مخه هم نیولې. دوی زیاتوي چې هلته اوس په ولسوالۍ کې خوراکي توکي پر خلاصېدو دي او په خبره یې چې خلک له لوږې په لاسونو میده سوي غنم او یا هم واښه خوري.
پل دادی موټر په دغه ګرمای کې راګرځولي عام ولسمار کړي. حکومت خو ورور موټر نه باري. حکومت خو ورور چې وړي حکومت خو بالته ځای پر ځای ناست.
و طالبانو تړلې ده د ولسوال دی ترې شلان مو پاتې دي ژرندې مو ولاړې دي. دغه نقدر اوبه موږ ولا کله روچې پر میچن باندې غنم ټکوو دی سر نوبله باندې کوو یې دا مدایال خوراک دی.
پنځه د چاتر مشره جوړ کم دا کوي وایلار پر باندې کبل مشکل جوړ سم لا پر باندې هلته خو ګورم عجزيسته مظلوم ولسته سپینجریسته مریضانسته دا خو څه ګناده
نه دواسته نه وړسته نه غوړسته نه تیل واغه شان خو مخکیم بند.
دغه خلک وایي د یادی لارې په تړل کېدو سره خلکو ته زیات مالی زیانونه هم اوښتي. دوی وایي بربري موټرې په لارې کې بند پاتې دي او پکښې کې بار خوراکي توکي هم د خرابېدو په حال کې دي. دوی پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې لار ورته خلاصه کړي او د سپر په توګه دې نه کاروي. یادو خلکو دغه راز پر دولت هم غږ وکړ چې یاد لار ورته خلاصه کړي او امن یې کړي. دوی ګواښ وکړ که لار ورته خلاصه نه کړي نو په لاریونونو به لاس پورې کړي.
وښتم دا چې د لارې لکه ور مشکل دي د حکومت سره خپل مشکل وسره کې جنگ وسره کارت مشکل سره لري. خو دوی وسنګر وسنګر نه سره ول هر مشکل لري. خو نو دوی دواز د یل د چور رجن د لکشن دوا ورونه یس ته څوک حکومت څوک دی بل څوک د مشکلات سره حل کې د لکشن دوا ورونه سي
مش به حالتم اعتراض وکړو د دولت په دغه کې دلته په پولیس صاحب دروازې ته ولاړ ناری بو بغاری بو غریوان بورته چور چور رزم غم خوره.
د ورزګان ولایت امنیه کمانډان محمد خطاب خنجری بیا دانه منی چې یاد لار دی وسلوالو طالبانو تړلې وي. خو د ولایت مقام مسولین بیا منی چې وسلوالو طالبانو د چنارتو ولسوالۍ لار د ملکی خلکو پر مخ تړلې. خو ای خلاصونه د دې تر واسپور ته خبره ده. د ولایت مقام سرپرست او مرستیال والی ته ولا فضلی ازادي راډیو ته ویل چې دومره نظامی ځواک نه لري چې یاد لار په خلاص او امن کړي. نو موړی وای دی به څه وکړي چې یاد لار د قومي مخورو په مرسته خلاص کړي. هخوا بیا د یادی ولسوالۍ امنیتي مسولینو پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې ملکی خلک دي د سپر په توګه نه کاروي او له دوی سره د مخامخ وجنګیږي. د یادی ولسوالۍ د امنیې قمنداني مرستیال محیب الله ازادي راډیو ته داسې وویل
خو د عام ولس سره دي زموږ په مقابل د دولت په مقابل مشکل نه جوړي. زما د چنارتو په ولسوالۍ کې دي د یو لسو کسو پولیسو سره په واسه نه ده پره.
د چنارتو ولسوالۍ امنیتي مسولین دغه راز زیاتوي که چیرې مرکزي او ولایتي اداره امکانات په لاس کې ورکړي نو ډیر ژر به یاد لاره د وسلوالو طالبانو له شتون څخه خلاصه کړي او امن به یې کړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د دغه اداو په تړاو څه نه دي ویلي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ورزګان.
وربسو خوست د خوست په شمیر سرحدي ولسوالیو کې خلک وایي چې د افغانستان حکومت په وروستیو څو کلونو کې حکومتونو هلته د بیا رغونې کار ته هیڅ پاملرنه نه ده کړې او دوی له ابتدایي خدماتو څخه بې برخې دي. د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الوخیل له خوست رپورټ لري.
د خوست د ترزی او علي شیر ولسوالۍ چې په خواله ناامنو سیمو څخه وه او د بیا رغونې لازم کارونه پکې نه دي ترسره شوي، په دې وروستیو کې امن ښه شوی او اوسیدونکي د ژوند په هره برخه کې د دولت د پاملرنې غوښتنه لري. د ترزی او قومي مشر حاجي مختارالدین جلالزوی په یاده ولسوالۍ کې مشال راډیو سره د خلکو ځینې ستونزې او غوښتنې داسې شریکې کړې.
تخمو پیسا کې د کودي کیمیاوي پیسا کې د دې تجربه ضرورت ده، ځکه دلته زراعت کمزوره ده او ویالې مثال بندونه استینادی دیولنه دی تجربه ضرورت لري. ترزی کی وسینه کلینیک خپل سیټ امیر اسد جوړ کړه ده، نو دوی باید زړه تر زړه مسلکی ډاکټر او خپل سټاف تر ولګي تر سودی خلکو سنځ دیل تعالی حل شي. امنیتی مشکله ان شاء الله وزیل تدیر نشته.
د خو ځای ادارې د لپاره چې د ترزی او علي شیر دوستونکو غوښتنې په سمته غووري او د خپل امکاناتو په چوکاټ کې ورسره د پروژو شمنې وکي، دا زری د خو ځ د ټولو ادارو په ځانګړي ډول د سکتوري ادارو مشران حل ته بيوريول او د سیمهوالو ستونزې او غوښتنې لنګ دی ووري دي. د لندرو د سیمه اوسیدونکو زادران جی ام وای
ډیر مزکه مونږ نسله بو یوړي ټول خو سو بپ مونږه سفارادو اغه او بچی روش ډیره کامه بخرو غلا مونږه بندونه ټول خروف کی.
په دې ولسوالۍ کې یو شمېر سیمې د علي شیر خوړ لیو بل بیلی کړي او په بارانی موسم کې ور باندې تاګ او راتک ستونزمن وي. د کبیرګل په نوم د ابو خان اوسیدونکو غوښتنه کوي چې کلی ته نږدې پل وتړل شي.
ته توی روشې میګل یار باندې دو په ډېر وریا باندې په زړې غونډې ګډي کو دا خوښ کو چې میته دال یار جوړ شي او د پلن کوم سره کې دي د پلن دي درته جوړ شي.
کڅه هم بیکاری په هواد شمول ستونزې کې راځي. خود ترزه او علي شیر ولسوالۍ په ګډون د خوست هغه سیمو کې چې مخکې له جګړو سیان منې وي دا ستونزه پکې ډېره ده. د بلاوډ کې یو اوسیدونکو حاجی عبدالمحمد وای
والله کا کور هیڅ نه تملیږي صاحب، خو بس وځي نه نزي ا مزدور شې تخپل مزدوري نه مليږي، نه چاته کیسه مليږي او نه چاته مزدوري مليږي چې خپل بچی ته روزي پیدا.
د خوست د ترزی او علي شیر ولسوالۍ د اوسیدونکو د ستونزو او غوښتنو د اوریدو لپاره د نورو چارواکو ترڅنګ په خپل خوست والی محمد حلیم فدایي هم ورغلی و. نوموړي د سیمهوالو ستونزې او غوښتنې پر ځای وبللې او وی ویل
د علي شیر او ترزی او د ولسونو ستونزې ټولې معقولې او داسې ستونزې دي چې باید حل شي ترڅو دوی له اقتصادي پلوه خصوصا د زراعت لارې په پښو باندې ودري او ترڅنګ یې موږ د دوی ټول ستونز هم واورې دي هم مو راټول کړې او هم مو رئیسانو ته دنده وسپارل چې د دې پر بنسټ هغوی خپل عملیاتي پلانونه جوړ دغه غوښتنې په سکتوري جلسو او همدارنګ د ولایت په انکشافي پلان او کمیټه کې شاملې ترڅو موږ د هغې لپاره د پیسو په لټه کې شو.
خوست والی زیاته کړه تر راتلونکو دوه اونیو پورې به د ترزی او علي شیر ولسوالۍ د اوسیدونکو لپاره درې د استنادي دیوالونو د جوړولو پروژې پیل شي او همدارنګه به دوی ته د کرنې او مالدارۍ په برخو کې د ځینو نورو پروژو قراردادونه هم لاسلیک شي. په دې ورځ د افغان حکومت له بودیجې څخه د 1.5 میلیون افغانۍ په لګښت د خوست د ترزی او علي شیر ولسوالۍ د ابو خانی په کلی کې د یو دوه پولیس جماعت د بنسټ ډبره هم کیښودل شوه چې د چارواکو په وینا ودانیزې چارې به یې د یو کال په موده کې سر ته ورسیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتو د دې هرکلی کړی دی چې د برېټانیا حکومت د هسپانیا په جنوب کې د جبل طارق په تنګه کې د ایران د تیلو یو بیړۍ ضبط کړې ده. د ایران حکومت دا کار غندلی دی او په تهران کې د برېټانیا سفیر د اعتراض لپاره ورغوښتی دی، خو د امریکا متحده ایالاتو ویلي دي چې دا یو مناسب کار و چې برېټانیا وکړ. صالح محمد صالح په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن پرون په ټویټر کې ولیکل دا غوره خبر دی چې برېټانیا د ګریس یو په نوم د تیلو لوی لژدونکو کښتۍ ضبط کړې ده. د بولټن په خبره په دې ټانکر کې ایرانی تیل بار و چې د اروپایي ټولنې د بندیزونو خلاف سوریه ته لژدول کېدل. دغه کښتۍ د جبل طارق د جنوب په 4 کیلومتري کې نیول سوې چې برېټانیا د خپل قلمرو اوبه ګڼي. په عین حال کې اسپانیا هم چې د دې قلمرو پر مالکیت دعوه لري ویلي چې دا د هسپانیا د قلمرو اوبه دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار لیکلي امریکا او متحدان به خپلو هڅو ته دوام ورکړي څو په تهران او دمشق رژیمونه ونسي کولی له دغه غیر قانوني تجارت څخه ګټه پورته کړي. جبل طارق چې د برېټانیا لخوا اداره کیږي، حکومت یې پرون ویلي د برېټانیا د شاهي سمندري ځواک غړي دغه کښتۍ ته ختلي دي. شک کیږي چې د ایران دغه کښتۍ د سوریې بنیاس تصفیه ځای ته چې د اروپایي ټولنې په بندیزونو کې شامل دی اومه تیل لیږدول. د برېټانیا د صدر اعظم یو ویاند ویل تیریزا می په جبل طارق کې چې د برېټانیا د قلمرو یو برخه ده، د چارواکو د دې کوټلي اقدام هرکلی کړی دی. د جبل طارق اعلی وزیر فابیان پیکاردو په یو بیان کې وویل موږ دلایل لرو چې ووایو د ګریسیو په نوم دغه کښتۍ د سوریې د بنیاس د تیلو تصفیه ځای ته اومه تیل لیږدول. د ویلی دغه تصفیه ځای د هغه شرکت ملکیت دی چې د اروپایي ټولنې لخوا پر سوریې په لګول سویو بندیزونو کې شامل دی. که څام اروپایي ټولنې له 2011 میلادي کال راهیسې سوریې ته د تیلو انتقالات منع کړي، دا به لومړی وار وي چې په دې سیمه کې د تیلو یو ټانکر ضبط کیږي. د دې پیښې په اړه ایران په تهران کې د برېټانیا سفیر احضار کړی او د تیلو د لیږدونکي کښتۍ ضبطېدل یې غیر قانوني بللی دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی ویلي وروسته له هغې چې د جبل طارق په تنګي کې د ایران د تیلو یو ټانکر په غیر قانوني ډول د انګریزانو د سمندري ځواک لخوا ودرول سو، د تهران لپاره د برېټانیا سفیر احضار کړی سو. د ایران د تیلو یوه لیږدونکي کښتۍ په داس حال کې ضبط کیږي چې د ایران او لویدیز په ځانګړي ډول د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ کړکیچ اوج ته رسېدلی دی. دا کړکیچ وروسته له هغې زیات سو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2013 میلادي کال په می میاشت کې له اټومي تړون څخه د وتلو اعلان وکړ او پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول. دغه اټومي تړون په 2015 میلادي کال کې د تهران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوردونکو تاسو پرون واوریدل چې د افغانستان د پوهنې وزارت د افغانستان په ښوونځیو کې د یو شمېر ښوونکو، سرښوونکو او د مکتبونو د یو شمېر مامورینو له لورې له زده کوونکو سره د خراب چلند پر ځینې پیښو باندې چې حتی د زده کوونکو جنسي ځورونه هم پکې شامله ده اندېښنه څرګنده کړه. د پوهنې وزارت ویاندي ازادي راډیو ته وویل چې شل داسې پیښې سږکال ثبت کړي دي او په یاد باید ولرو چې په ډیرو مواردو کې شایي کورنۍ د ټولنیز فشار او ځینې نورو محدودیتونو له امله ونه غواړي چې خبرې وکړي او شایي پټه خوله پاته کیږي. د کابل په غلام حیدر خان لیسه کې پرون موږ رپورټ درلو چې یو سرښوونکی د اتم ټولګي زده کوونکی وهلی و او لاس یې ورمات کړی و. دغه زده کوونکي کورنۍ خبرې ونه کړې او ازادي راډیو ته یې وویل چې دوی نه غواړي پر دې مسله بحث وکړي. نن د کابل یو بل رپورټ لرو د افغانستان د معارف په ارتباط. په کابل کې د افغان ترک ښوونځي یو شمېر مسؤلین ادعا کوي چې پولیس د دغو ادارې یو شمېر ښوونځیو ته له وسلو سره په زور ورننوتي او د ښوونځیو له یو شمېر زده کوونکو او د ښوونکو له کورنیو سره یې ناوړه چلند کړی دی. د کابل د امنیه قمندانۍ مسؤلین او د افغانستان د پوهنې وزارت مسؤلینو دا خبر رد کړی دی، خو بیا هم ناجیه صاپۍ په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
خیلی سر صدا میکردم تو میدونم نشون بونگم پلیس زنونه بودن
در روز مکتب کایتونگ زدن چه فکر
داد پیخ یو عینی شاهد دی وای پلیس د اریانا افغان ترک خوانزی ته لوسلو سره نوتل او د خوانزی له خونکو او زکونکو سره نوړه چلند وکړ. دو عینی شاهدانو حلیم او حاجی سید ازادی رادیو ته ویل
یعنی پلیس اوسه به کی اومده
دی موټر یو پښ اومده.
نن سهار پولیس لټانګ او موټر سره راغلی وو او د خونځي دروازه یې ماته کړه.
خیلی سره صدا میکردم ته میدونم نشون بونګم پولیس
د زکونکو او د کورنۍ غوګونه غیدل کېدل چې پولیس له ساحل لري کول دروازه یې ماته کړه او نن وتل
میمونم په برنګه درځه مکتب کې ټانګ زدم چې فکر
په ورته وخت کې د پوهنې وزارت سلاکار او د افغان ترک د ښوونځیو د ریاست مسؤول اماد الدین سراجی د خبرې له ازادي راډیو سره په مرکه کې تایید کړي. خغلی سراجی وویل پولیس د افغان ترک یو شمیر ښوونځیو ته له وسلو سره نوتلې دروازه یې ماته کړې او له ښوونکو سره یې نوړه چلند کړی.
د سهار په 9:30 بجو پولیس له رینجر او بو پاشونکو موټرو څخه کار واخیست، د ښوونځي دروازه یې ماته کړه او هغه زده کوونکي او کورنۍ چې په داخل کې وو پرې اوبه وشیندلې او د ټوپک په میلې ډېر خلک وهلې او ټکولې دي.
مردم را تکوب کردن
هڅه مو وکړه څو د دغو ښوونځیو له ښوونکو او زده کوونکو سره خبرې وکړو، خو هغوی سیمه پریښې وه. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د بلخ پولیسو هم د مزار شریف د افغان ترک د نجونو او هلکانو پر ښوونځیو حمله کړې وه. په ترکیه کې د 2016 میلادي کال له کودتا وروسته د ترکیې حکومت فتح الله ګولن د دغه کودتا اصلي تورن وګڼه، او د افغان ترک ښوونځي چې د ګولن تر نظر لاندې فعالیت درلود د ټولو د تړل کېدو غوښتنه وکړه. په ورته وخت که د ترکیه دولت له افغان حکومت او غوښتل چې د دغه ښوونځیو فعالیتونه ودروي. له بلې خوا د پوهنې وزارت دا مسله ردوي او وایي چې په کابل کې د افغان ترک ښوونځیو د مدیریت لیک په سولیز ډول ترسره شوی. د پوهنې وزارت ویانده نوریا نزهت وایي هیڅ ډول تاوتریخوالی نه دی شوی. د افغان ترک ښوونځیو د مدیریت انتقال پیل شوی او له شوي تفاهم سره به دا کار ترسره شي. یوازې د کابل ښار د آریانا افغان ترک په ښوونځي کې یو څو کسانو غوښتل چې ستونزه رامنځته کړي، خو دغه ستونزه هواره شوې ده. په همدې حال کې د کابل د امنیه قمندانۍ مسؤلین هم د افغان ترک ښوونځیو له مسؤلینو سره ناوړه چلند خبره ردوي. د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې د افغان ترک 12 ښوونځي په کابل او نورې په ولایتونو کې فعالیت کوي.
د ملګرو ملتونو د کوچنیانو اداره یونیسف د مې د میاشتې په 28 نیټه وویل چې په افغانستان کې تیر کال پر ښوونځیو حملې د وړم کال په پرتله 3 برابره زیاتې سوې دي، او له دې امله ډېر کوچنیان زده کړه نسي کولای. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان په حواله 3.1 میلیونه ماشومان له ښوونځي سږ کال پاتې دي چې 60% یې نجونې دي. بې امنیتي او پر ښوونځیو حملې د دغو اصلي عامل دی. اوس ورځو احمد تکل د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د فاریاب ولایت د خواجه سبز پوش ولسوالۍ په ګنج بازار کې د هاوان د دوو مرمیو د راپریوتو په پیښه کې 14 کسان مړه شوي او 26 نور ټپیان دي. د فاریاب د امنیه قمندانۍ ویاند ازادۍ راډیو ته وویل چې دا هاوانونه طالبانو ویشتلي دي. ولسمشر اشرف غنی نن سهار زابل ولایت له رسیدو وروسته له ولی او امنیتي چارواکو سره په غونډه کې عمومي امنیتي وضعیت وڅېړه، او د چارواکو لخوا د امنیتي راپور تر اورېدو وروسته یې سپارښتنه وکړه چې مسؤولې ادارې د خپل امنیتي پلان چمتو کړي. د عامه محافظت د ځواکونو نه سرتیری تیره شپه د هرات ولایت په پښتون زرغون ولسوالۍ کې د طالبانو په یو برید کې ووژل شول. دو امنیتی چارواکو چې نه غواړي نمونه یې افشا شي همداراز ویلي چې د عامه محافظت د ځواکونو 15 نور سرتیري په دې حمله کې اسیران شوي او یو ټپي دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دا هیله مند دی چې د ایټالیا د حکومت مشرتابه اروپایي ټولنه پر روسیې د بندیزونو په برخه کې د خپلې پالیسۍ نرمولو ته وهڅوي. د سودان واکمن پوځي جنرالان په دې هیواد کې د روان سیاسي کړکیچ د پای ته رسولو په مقصد د اعتراض کوونکو له مشرانو سره موافقې ته رسیدلي دي. د اروپایي هیوادونو چارواکي هڅه کوي چې په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب لیوالو د لویدیځ بالکان شپږو هیوادونو ته ډاډ ورکړي چې دا ټولنه لا هم د دوی هیلو ته په مثبت نظر ګوري. او د جرمني د شتوتګارت ښار یوې سیمه ییزې محکمې یوه جرمنۍ وګړې په اسلامي دولت ډله یادایش کې د غړیتوب په تور په 15 کاله حبس محکومه کړې ده.
اوریدونکو د ازادي راډیو د افغان بیسیم د تصواتو شمیرې غځنګړی د پیغامونو پروګرام متاسفانه ځینې تخنیکي ستونزې لري، نن کار نه کوي، په دغه ساعت کې کار نه کوي. زموږ همکاران اخته دي د بیا فعالولو لپاره کار کوي. اوس ستاسي څو پیغامونه چې د پیغام ثبتونکي ماشین له لارې موږ ته رارسېدلي درته خبرو.
ستاسو له پیغامونو
زه عزیز الله د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه خصاص سره په تماس کې یم. چې لرم د لوړ مقامات څخه اجازه موږ د هلمند په لفاق له غور وکي په څوک له راي چې دغه یو پول دی، دغه یو پول دی د تیر وخت به موږ په ان په دوه دي کوکی د بولان څخه تر لشکرګاه پرې تلو. منه ډیره صحابه مو په کول او فعلاً ان دغه منطقه کې د 2 ساعت 3 ساعت کې سره نه دي تیر راغلي. د لوړ مقامات څخه هیله لرو تر څو د موږ پیغام واوري او یو توجه ورته وکړي.
ولې
زه د لوګر ولایت د ازره ولسوالۍ نه تماس کیم. د افغانستان د لوړ پونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت د ازره ولسوالۍ سره د شمسیانو کومه مرسته سوې وه، هغه شمسیانو مرسته تر اوسه پورې نه ده رارسېدلې. خدای دې وکړي د افغانستان لوړ پونې چارواکي د لوګر ولایت د ازره ولسوالۍ د شمسیانو سره کومه مرسته سوې، خدای دې وکړي د هغه شمسیانو پښتنه راته وکړي او موږ ته یې راورسوي. وسلام.
زابل ولایت د نوی نوبار ولسوالۍ د غونډانو د علاقې څخه خبره کوم. بعد لږ څه د نوبار ولس ډېر مشکلات لري. اتلس کاله وسولو خو دغه د چټکو زده کړو په نامه مکتبونه دي، هغه تر ونو لاندې وایي. زموږ چې څو مشران دي په مرکز کلات کښې، د هغو په خارج په کابل کښې سبقان وایي. دوی خپله مارکیټونه لري او کلینیک نه لرو، شفخانه نه لرو. په یو کنډوالا کښې یو سپین ږیری رالېږلی وایي دغه ستاسو یو څانګه ده، نو د خدای په خاطر دی پاملرنه ورته وشي. او کوم مریضان چې مرکز کښې لاس ته یوسو، هغسې اشتمن وي، هغه ترې ځایه ورسوي چې غریبان وي، د هغو د زامنو د بدن غړي پرسي. هلته مې چې نشته، یو متخصص ده، رئیس و، یو ډاکټر و، شان ټول په وایي ستو راغلي، هغه په هېڅ نه پېژي، وایي کندهار کښې یو. خدای دې وکړي چې په مرکز ته توجه وشي، مرکز یې وه ولسوالیو ته وکړي، او خصوصا د نوبار ولسوالۍ ته. وسلام. په احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
اوس دوه پروګرامونه لرو اوریدونکو، د ازادي راډیو تنظیم پروګرام د کوریا چار، او د ازادي راډیو او د یونیسف د ادارې ګډ پروګرام چې د کوچنیانو پر حقونو باندې بحث پکې کیږي. اول به د یونیسف او ازادي راډیو پروګرام واورو، بیا به د کوریا چار.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می ومنی. نن په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو پاکله خبرې کوو. ولې له هم د پولیو مثبتې پیښې لیدل کیږي؟
ښه کار نه کوي، لالای ده ده چې پریکه یې هم نه خوږیږي، لاسې پلجي، بیخي کار نه کوي، بیا وچ هیڅ کار نه کوي، رګونه غونډ وچ.
او د حل لارې څه کیدلی شي؟
ماشومان روغتیایی مراکزو ته بوزي. هغه روغتیایی مراکز چې په هره سطحه کې وي، د پولیو ضد واکسینونه شته، په وړیا توګه په روغتیایی مراکزو کې هم تطبیقیږي.
نن په همدې اکله خبرې کوو له ازادي راډیو سره. وسی قدرمنه دوستانو، د ماشومانو لپاره د پولیو پر ضد واکسین یو له اسانه او ارزانو لارو څخه دی چې ماشوم د تل لپاره له معیوبونکي او وژونکي ناروغۍ څخه ساتي. د سي کارکوونکو په وینا، له 15 کلن څخه کم عمره ماشومانو ته مو د پولیو ضد واکسین ورکړئ، او په دې ډول ماشوم، کورنۍ او ټولنه له یوې لویې بدمرغۍ څخه وژغورئ. که داسې ونه شي، نو ماشومان مو د پولیو له وحشي مکروب سره مخ کیږي چې بیا یې درملنه نه کیدونکې ده. د لغمان اوسیدونکی رحیم وایي چې د دوی په کور کې د ماشومانو واکسین ته دومره پاملرنه نه کیږي، نو ځکه خو یې وراره د پولیو په وحشي مکروب اخته شو.
لاس یې شل شي، پښه یې شل شي، بیخي خوري نه، سم تیک پروت دی، بیا کله ښه شي او لږ غسي، نو لاس یې کار نه کوي، جګېدی نه شي، پښه کار نه کوي، لالای ده ده چې پریکه یې هم نه خوږیږي، هېڅ کار نه کوي، رګونه غونډ وچ شي. کورنۍ ډېره په عذابي ورسره، کورنۍ خو عیلې ده، بچیانې دي، مثال د خبرې غونډ کور ورسره په عذابي، دغه کوټه کې پروت دي، خو د غونډ خلک ورسره په عذابېږي. په یو کس نه جګېږي، په دو کسو نه جګېږي، دوه درې کسه چې بیا جګي، خپله ډېر ځورېږي په غریب.
سره له دې چې هر کال د روغتیا وزارت او نړیوال سي سازمانونه په ګډه هلې ځلې کوي چې د پولیو میکروب ورک کړي او خلکو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه وړاندې کړي، خو بیا هم په روان کال کې په ټول افغانستان کې 10 د پولیو مثبتې پیښې ثبت شوي دي. دا چې هم خلک د پولیو ضد د واکسین په هکله څه وایي، له څو تنو څخه مو پوښتلي، ورته غوږ شئ.
زما نوم اختر محمد دی. پولیو خو یو خطرناک مرض دی، دا ټولو انسانانو ته ثابته شوې ده. خو زه خپله د افغانانو ورونو او خویندونه دا تقاضا لرم چې خپل ماشومان باید چې سینې ټیټ وي یا څومره چې هغه مثال واکسین ورته کیږي، باید دوی نږدې روغتونونو ته ویسي او واکسین ورته وکړي. که یې ونه کړي، بیا نو پایله به یې منفي وي.
زا
زمانم حاج جمیل دا پکتیا ما احمدای ساخیل څوار لس ما شومان لرم ټول واکسین دی وخت موږ کلا برکی کې کور د مغل ته نفر راځي ما واکسین په هر دوره په افته کې اور راځي موږ شومان الحمدلله واکسین کوو مکمل واکسین ته وګو
د روغتیا وزارت له ټولو جنگي ډلو څخه غوړي چې د هیواد له ماشومان سره دې ظلم نکوي د واکسین د مخنیوي پر ځای د مرسته وکړي چې په ټول افغانستان کې د پولیو ضد واکسین تطبیق شي دینی علما هم له ټولو خلکو غوړي چې د پولیو د واکسین په برخه کې دی بي غوري نه کوي په دې اکلا دینی عالم عبدالحق وایي
واکسین شروع شوی دا د پل جو هغه شیامیا نه دي تقریبا در توا مخ پر ورکه دوه باندې به بل خصوصه هغه سیمه کې چې دوی خپل پر وخت او زمان باندې کوي او هغه سیمه چې د تن نسیو نیری سیمه دی نو رسیږي په هغه کې سبتیږي ستا دغه سی په ځان ستنه بیا چې پل څو بیا نه جوړي شي چې اسلام او انسان ته ضرر نه درلودي هغه طبعا باید درته ووسي او هغه شی چې د تم کوم مانعت په صریح په آیات کې نه لري درته په حدیث کې نه لري په اجماع کې نه لري په مذهب کې نه لري په معاشره کې نه لري نو ولې باید سړي هغه څه خداري وکړي او ضرر یې هم وینو درته که چیرې دغه طبابت ونه کړو درته وانته وسی سردار دی درته دغه ګولې درته ونه خلاصه سردار نشکیش ان خدا ګولیا وخره تمام نه تسویہ می عموما خود کولا دغه چې واکسین در لره دغه حمایت وکي پښتبانی وکي نور لیر مونږ کوته بوزي امنیت ونه سي اتمیه وکي اتمیه وکي اتمیه وکي پایدار ده تاوان لري هیڅ تاوان لري نه شرعي نه ديني نه مذهبي پلو واکسینې کده شری واکسینې کده توري غالي واکسینې کده ارش واکسینې باید وسی نو اسلام په دې کې څه مانعت لري
دا چې د عامه روغتیا وزارت د پولیو پر ضد د واکسین په برخه کې څه کړي او له خلکو څه غواړي په یاد وزارت کې مو د پولیو د لمنځه وړلو په برخه کې د عامه پوهاوي له مسؤول میرجان راسخ څخه پوښتلي دي
په 2008 کال او په 2008 کال کې منګه په جنوب جنوب شرق شرق او په شمال شرق حوزو کې هم د پولیو مثبت پیخي لرلې یعنی د افغانستان څلور حوزې د پولیو د ویروس څخه متاثر وي په 2013 کال کې منګه یوازې او فقط او فقط په سویلي حوزه کې او په ختیځه حوزه کې د پولیو مثبت پیخي لرلې یعنی په 2013 کې یو وشت پیخي سبسوي چې پینځلس مثبتې پیښې په سویلي حوزه کې او شپږ پیښې په ختیځه حوزه کې ثبت شوې دا په دې معنا ده چې افغانستان اکثره سیمې د پولیو د ویروس او د ناروغۍ څخه عاری سوي دي او پاکې سوي دي او فقط په یو محدوده جغرافیایي سیمه کې دا ویروس اوس کلابند سوی دی تقریبا 80,000 د افغانستان وګړي اکثره یې په حیث د رضاکار داوطلب په دې پروګرام کې له موږ سره همکاري کوي
کېدای شي راته ووایي چې په کومو سیمو کې د پولیو میکروب له منځه تللی او کومې سیمې لا هم اما سپاتې دي
فقط کده حوزو په کچه رایسو د افغانستان فقط دوه حوزې اوس هم د پولیو د ویروس د تهدید سره مخ دي چې هغه سویلي حوزه ده او شرقي حوزه ده په سویلي حوزه کې قندهار روزګان هلمند د هغه مناطق دي چې په عنوان یا په نامه د مخزن د ویروس د پولیو وس پیژندل کیږي ځکه په دې سیمه کې هم د پولیو مثبتې پیښې منځسوي او همداراز په دې سیمه کې په محیط کې په چاپریال کې په ناپاکه اوبو کې هلته هم ویروس تثبیت شوی دی مشخص وایم جنوبي حوزه او ختیځه حوزه د پولیو د ویروس او د پیخو د زیات د تهدید سره مخ دي
د پولیو د لمنځه وړلو لپاره عام خلک څه کولی شي
ډیره ښه پوښتنه مو کړه منګه د دې پروګرام نوم ایښی دی یا ورته وایي چې د پولیو د لمنځه وړلو ملي پروګرام دا ملي پروګرام چې ورته وایي دا یوازې د دولت او د صحت عامې وزارت دنده نه ده دا یوازې مثلا د حکومت یا د نړیوالو پارتنرانو د دوه دنده نه ده چې دوی په دې برخه کې فقط مصارف کوي کومک کوي د المنځ ویوړي په دې پروګرام کې د ولسمشر نه نیولې د ټولنې یو عادي فرد پورې دوی ټول باید خپله ونډه پکې ادا کړي چې دا ناروغي له منځه یوسي د ټولنې هر قشر ډیر یو عمده رول د دې ناروغي په منځه وړلو کې ادا کولای شي همداراز د کلی مخاور ملک مشر دوی کولای شي چې زمينه د کمپاین د تطبیق د لپاره موږ ته خبره برکه کله د سي غنګوسي او خبري اوریدل کیږي د ټولنې نو باز سره د سي افکار پیدا کیږي چې ولی خارجيان بهرنیان او دغه روغتیاي سازمانونه دوی ډیر دیتلی والتیا لري چې د موږ ته کومک وکاو د کمپاینونو تطبیق شي
دوی زمنګ استاسو د ماشومانو د پاره فقط او فقط دا د اندېښنه نه لري چې زمنګ استاسو ماشومان په دې ناروغي اخته کیږي. دوی د خپل ماشومانو ته اندېښنه لري کدا ویروس دلته محوني سی بیرته به دوی د هوادو ماشومان به د دې ویروس سره د تهدید او خطر سره مخ شي.
پروتونکي کې څه پلان لري چې پولیو بخي له منځه لاړ شي؟
په 2019 کال کې کوم پلان چې موږ په دې برخه کې جوړ کړی دی هغه هم نومې دی د پولیو د منځه وړلو عملیاتي استراري پلان په نام باندې یادوه. په دې پلان کې موږ دا په نښه کړی چې باید اړتیا ده په 2019 کال کې چې نه پړاوه د پولیو ضد کمپاینونه په افغانستان کې پلی شي چې هغه درې سرتاسري وي، یعنی په ټول افغانستان کې، او شپږ نورې باید فرعي یا اختصاصي په هغو سیمو کې چې دا ویروس تهدید پکې زیات دی هلته باید پلی شي. د دغو نهو کمپاینونو نه درې پړاوونه ته په تطبیق سو په بریا توګه، یو سرتاسري کمپاین او دی فرعي کمپاینونه وو، او شپږ نور کمپاینونه هغه پاتې دي چې هغه هم باید تطبیق شي. خو هغه څه مهم ټکی پکې دا دی چې دا کمپاینونه باید په بریا سره تطبیق شي. که چیرته په بریا سره تطبیق نشي، نه دا چې موږ هغه خپل هدف ته نږدې کوي، بلکې موږ د خپل هدف نه لرې کولای شي. په سرتاسري کمپاینونو کې هدف دا دی چې 9.9 میلیونه ماشومان باید واکسین شي د 15 کالو لاندې، باید دغه هدف ته موږ ورسیږو په همغه کمپاین کې. همداراز په اختصاصي او فرعي کمپاینونو کې مثلا د 6 میلیونه شاوخوا ماشومان زموږ د هدف ول دي چې هغوی ته واکسین ورسیږي.
تاسو ویل چې د پولیو د واکسین کسان کور په کور ګرځي او ماشومانو ته واکسین ورکوي. که چیرې په یوه سیمه کې ماشومان د پولیو له واکسین څخه پاتې کیږي، بیا دوی کولی شي چې سیمه مرکزونو ته ورشي او د پولیو واکسین واخلي؟
د کمپاین په اصطلاح موږ چې تطبیقوو، که چیرته په هغو سیمو کې چې د زموږ واکسیناتوران ځینو ستونزو له امله نسي ورتلای کورنیو دروازو ته واکسین ماشومانو ته نسي ورسولی او تطبیقولی، بیا نو د ټولنې مخصوصا د میندو او پلرو دا مسؤلیت او مکلفیت دی چې خپل ماشومان روغتیایي مراکزو ته بوزي. هغه روغتیایي مراکز په هر سطح کې وی د پولیو ضد واکسینونه نشته. که خبره پکې ده چې دا واکسینونه په وړیا توګه په روغتیایي مراکزو کې هم تطبیقیږي.
د عامه روغتیا په وزارت کې د پولیو د مخنیوي په برخه کې د عامه اړیکو مسؤل میرجان راسخ وو چې د پولیو د واکسین په اړه خبرې کولې. په دې اړه چې د افغانستان په هر برخه کې ټول ماشومان ته د پولیو واکسین ورسیږي، د خبرونه پاتې رسو. تربیه هي چاره.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګړې اچار.
جوړونکي ننګیار ناشنا. خوږو اوریدونکو سلام، خدای مو له بلا ولري لره. د توتو وخت دی، د توتو میلې وکړی چې سات مو تیر شي او له ژوند خوان واخلی. خو پام کوئ چې ډاکټر او روغتون ته اړ نشئ، نو ځکه توت او نور میوې خامې او چټلې مه خورئ. د خبرونې په پیل کې څو ګډوډ خبرونه درته لرو، که یې واورئ له ډیرو خبرو به خبر شئ.
او سم پامو که لندو خبرونو تا نتاقان
مشاوره کلداره
او مشاور خان دلری
ده مشاور ده مشاورانو شمار مصطوفی هم نشی کولای.
افغانستان لخکت خوال لمرای درجه نا امن هیواد ده.
ده متارزو نمایی خزینه کاندیدانو خیمه طوله شوی او متارز کاندیدان پداغ پاته شوی.
او چارواکی د ماستری درسونو ته د پیریانو خولی په سر کوي. د خبرونو توصیل
د مشاور د مشاورانو شمار مصطوفی هم نشی کولای. در په در آژانس خبر را کوي چې له همدې عمله د مشاور د مشاوریت تشکیل د وزارت حد ته پورته شوی دی. خبر زیاتوي چې د مشاور ټول بیکاره خپل خپلوان، انډیوالان او آشنایان د مشاور د مشاورینو او کارپوهانو په حیث په نوموړي مشاوریت کې مقرر او مضی کوي. ویل کیږي چې د مشاور ټول مشاورین او کارپوهان حیران پاتې دي چې مشاور صاحب ته څه مشوره ورکړي، خو زړه یې په دې ډاډه دی چې دوی هسې هم د مشورو لپاره نه، بلکې د ډالري تنخواګانو د اخیستلو لپاره مقرر کړي دي. همدارنګه بل دوی څخه د انتخاباتو په وخت د کمپاینرانو په حیث هم کار واخیستل شي.
د در پدر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی چې افغانستان له خطه خوا لومړی درجه ناامن هیواد اعلان شو. خبر زیاتوي چې له دې مخکې په اداري فساد کې هم له خطه خوا لومړی درجه هیواد اعلان شوی و. دا پرله پسې درجې دي چې نړیوالې تحقیقي ادارې افغانستان ته ورکوي.
بی خبر آژانس خبر را کوي چې د نیمو متارزو خزینه کاندیدانو خیمې ټولې او دوی خواران په ډاګ پاتې شوې. خبر زیاتوي چې د متارزو کاندیدانو نیمو یې له حکومت سره له جوړجاړي وروسته خیمې پرېښودې او د نویو موقفونو لاسته راوړلو ته ځان برابروي، خو هغه نیمې خواران چې پاتې شوې خیمې ترې ټولې او یوړل شوې. با خبره منابع وایي چې او زیاتره متارزین د دې لپاره خیمې دروي چې حکومت اور جذب او ښه موقفونه ورکړي، خو دا کار هر متارز نشي کولای او زیات مهارت غواړي، نو ځکه نیم په ډاګ پاتې شي.
او وروستی خبر وایي چې چارواکي د پوهنځي او د ماسترۍ درسونو ویلو ته د پیریانو خولۍ په سر کوي. خبر زیاتوي چې له همدې عمله د هغو ټولګیوال هغوی د درس ویلو په وخت نشي لیدلی، او چې کله یې د فراغت په وخت وویني نو ټول حیران پاتې شي چې چارواکي ټولګیوال و خو لیدلی نه شوه. د تحصیلي چارو کارپوهان وایي چې او زیاتره پیسه دار او چارواکي د لوړو زده کړو لپاره د درس په وخت د پیریانو خولۍ په سر کوي چې څوک یې ونه ویني. له همدې امله یو ډیر شمیر پیسه داران او چارواکي لیسانس، ماستری او دکتورا اخلي، خو څوک یې لیدلی نشي. دا چې د پیریانو خولۍ له کومه کوي لا معلومه نه ده. خبرونه خلاص.
اوس دغه برک شیرم واوري.
مونږه خانه نلرو، مونږ ماهرین او کارپوهان نلرو، هنرمندان نلرو او خدمتګاران نلرو. خدمتګاران نلرو زکا چې دغه درجو ته هر یو ورسیږي تختی او بل هیواتا هلتا پناه واری، هلتا پناه واری، هلتا پناه واری. وای بهر کې اوسم په اروپا یا امریکا کې ژوند کړم، او هلتا هر څه شته دي، او هلتا کرمای شونه، او هلتا کرمای شونه، او هلتا کرمای شونه. او دا سلار شي څو وخت وروسته هل شي هلته نه هنر پاتې شي، نه هنر پاتې شي، نه مهارت او خانی، نه مهارت او خانی، نه مهارت او خانی. نو ځکه مونږه خانان نه لرو، نو ځکه مونږه خانان نه لرو، مونږ ماهرین او کارپوهان نه لرو، هنرمندان نه لرو او خدمتګاران نه لرو. خدمتګاران نه لرو، خدمتګاران نه لرو.
پخوا به چې څوک چورلمان ته کامیابېدل نو مطالعه به یې کوله او خپل معلومات به یې زیاتول چې د خبرو او کار په وخت ترې استفاده وکړي، تر څو څوک ونه وایي چې معلومات نه لري او په څه نه پوهیږي. خو اوس چې کامیاب شي لومړی رسمي ورزشونه زده کوي چې د جنگ په وخت ترې ګټه واخلي، لکه داسې.
ها
هغه د ما وطني غیږې او څاپېړې هیڅ په درد نه خوري. باید اوسني عصري تخنیکونه زده کړم، که نه د خلکو په کور کې له خپل حق نه هم دفاع نه شم کولی.
دا څنګه له ځان سره غږېږې؟ خیریت خو به وي؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو.
په دې چورت کې وم چې یو څو رزمي تخنیکونه زده کړم.
خدای دې خیر کړي، لکه چې ورزش ته دې مخه کړې او که د شورا د دفاعي چارو کمیسون رئیس ټاکل شوی.
نه رئیس خو نه یم ټاکل شوی، لیکن د رزمي تخنیکونو د زده کولو ضرورت احساسوم.
نو کوم ډول ورزش ته دې زړه کیږي؟
نه پوهیږم، خو باید داسې تخنیکونه وي چې هم دفاع وکولی شم او هم حمله.
کراټه او کامفوتوا دغه ډول ورزش دی چې هم حمله ده پکې او هم دفاع.
خو زه وایم داسې تخنیکونه وي چې له وسلې نه هم پکې کار واخیستل شي. اوس د خلکو د کور هغه پخواني جنګونه نه دي چې د پیپسي او د اوبو په بوتلونه یې سره ویشتل. اوس له ګرمو وسلو ګټه پکې اخیستل کیږي، لکه چاړه، سټک او داسې نور.
نو چې دغسې ده بیا شمشیربازي زده که؟
په ښار کې د شمشیربازۍ کلبونه شته؟
هو حتما به یي، که نه یې نو بیا د څه وخت لپاره چین ته لاړ شه، هلته به سټیک فایټنګ زده کړي.
هغه څه شی ده؟
په لکړو جګړه کول.
رښتیا دې وویل والا، باید چین یا کوریا ته ولاړ شم او شمشیربازي زده کړم، خو خدای دې وکړي چې د نورو وکیلانو ورته پام نه شي.
نه هغوی لا تر اوسه هم دا وطني تخنیکونه کاروي.
زویه ستړی مسې، شکر چې په خیر راغلې.
خیر وسې مورې، څه حال مو دی؟
خیو زویا.
لالا سلام، ستړی مشی، په خیر راغلی.
وعلیکم سلام خوری، خیر ویسی، څنګه یې؟
خیم لالا، ته څنګه یې؟ سفر دې څنګه و؟
خیم خو والا، ښه تیر سو.
شمشیربازي دې زده کړه؟
اوس چې دوه اوږدې چړې یا دوه پیچکشونه راسره وي، دا ټول چورلوان هم نشي راته ټینګېدلی. داسې جنګي تخنیکونه مې زده کړي دي.
نو چړې یا پیچکشونه به څنګه تالار ته یوسې؟
دا چال مې هم زده کړه. د دې شیانو د تیرولو لپاره مې اوږدې موزې اخیستې دي او چړې او پیچکشونه په موزو کې تیروم.
نو لالا چې لاړ شي څوک ریاست نشي درڅخه نیولی، هیڅ ځان کاندیداوه مه، په زور دې ریاست څوکۍ ونیسه او پې کینه.
زویا چې څوک ژوبل نه کې.
نه مورې، چې څوکۍ مې ونیوله بیا چاړه او پیشکش په میزخانه کېږدم. څه وکړم، د چورلمان همدا رواج دی. نو
خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون ګلزاد، سپوږمۍ، هیله زرمتۍ، حیا اوریاخیل او زه یاسمین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
سمر قیمتی ماں
منم زروب اسرائیل، منم شبیلاد اسرافیل، منم
زمونس کوم زکات منم